پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې 12 بجې شوې د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې به چې زه عصمت څاروانې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم واوري. امریکایی پوځیانو د بګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د کرونا له کبله د مړینو د شمېر له زیاتېدو سره سره په ډېرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
مونږ کسی نه ځای کې ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او روزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا سو داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا ده که تاسو لیدلی یې.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د موټر چلولو لپاره اسناد غواړي.
د ګاډي کاغذ د میږ نه جوړېږي، میږ ګاډي دا راول شي دا شای رکو یو سند رکو چې دای نه په دا تاسو چلېږي څه پر ادازې وایي.
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د بګرام پوځي اډې مسؤلیت د افغانستان ملي دفاع وزارت ته وسپارل سو. دفاع وزارت د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. په هندوستان کې په کرونا وایرس د مړو شمېر تر 400 واوښت. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه هوایي اډه بګرام د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شوه. دا خبره د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن جمعه ازادي راډیو ته وکړه. دغه هوایي اډه چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړه سوې وه په افغانستان کې تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کېده چې امریکایي او ناټو ځواکونو کاروله. چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د دې هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل سو. ټول امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر میاشتې 13 له افغانستان څخه وځي او خپلې پوځي اډې به افغان پوځیانو ته سپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکی دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبرلانو ته وویل چې د زور له لارې راتلونکی حکومت به قانوني بڼه ونه لري.
A new Afghan government by force.
په افغانستان کې د زور لپاره د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅې به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او په ټوله نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې پوهیږو له کلونو جنگ او له کلونو له تاوتریخوالي کړیږي ویني. موږ په ډېر دقت سار کوو څو ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو.
تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي چې دوی په زور تپل سوي حکومتونه او نظامونه نسی منلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه شمېر وسلوال په تیرو 3 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل سوي او 95 نور ټپیان سوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 22 کړي ماینونه هم چې د خلکو د تاګ را تاګ پر لار ځای پر ځای سوي وو شنډ کړای سوي دي. بې پرې سرچینو د وژل سوي او ټپیانو دغه ارقام نه دي تایید کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مرګ ژوبلې د دې شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو نن یې په خوست ولایت کې د دوی لوري ته د 22 پوځیانو د تسلیمېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د انسانانو د قاچاق پیښې زیاتې سوي دي. د وزارت د خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلني راپور کې کړې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې حکومتونو خپلې سرچینې د کورونا وبا په وړاندې پر مبارزه متمرکز کړي، د انساني قاچاق وړونکو لپاره مناسب شرایط رامنځته سوي دي. په راپور کې د افغانستان، ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا په ګډون 19 هیوادونه له انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه بلل سوي دي. دا راپور د افغانستان برخې کې راغلي چې دغه هیواد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره حد اقل ستانداردونه هم نه دي تطبیق کړي او په خبره یې چې د پام وړ هڅې هم په دغه هیواد کې نه دي ترسره سوي. په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمېر تر 400 واوښت. د کورونا وایرس ډلټا بڼې چې لومړی په دغه هیواد کې تثبیت سوه، په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمېر نږدې 400 میلیونو کسانو ته رسېدلی، خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي اټکل کوي چې واقعي شمېر ښایي تر دې 2 یا 3 برابر زیات وي. د هندستان د روغتیا وزارت نن جمعه د 24 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د 853 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه ویشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه هوایي حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. دا په می میاشت کې د غزې د حماس رهبرانو پر خلاف له 12 ورځنۍ شخړې راوروسته د اسرائیل لخوا د هوایي حملو درېیمه لړۍ ده. د اسرائیل هر حمله د حماس د فعالانو لخوا د اورشیندونکو بالونونو د ویشتلو په ځواب کې سوی چې دغه بالونونه د اسرائیلي بزګرانو په کروندو کې د اور لګېدو سبب سوي دي. د مصر او نورو هیوادونو منځګړي هڅه کوي هغه اوربند چې د وروستۍ وسلوالې شخړې د ختمېدو سبب سوی برحاله وساتي. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیون میسي او بارسلونا قرارداد پای ته رسېدلی دی. دا په دې معنا چې لیون میسي اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کېدای سي. میسي او د اسپانیا د لا لیګا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای پر لومړۍ نیټه پای ته رسېدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غځېدو څرک نه لګېږي.
زموږ اخلا آزادی رادیو اورید. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له باګرام هوایی اډې څخه وتل دي. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده، د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې آزادی رادیو ته تایید کړ چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه افغان دفاعي ځواکونو ته سپارل شوې. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه اډه له امریکایي ځواکونو تخلیه شوې او په رسمي ډول دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. له دې وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې له نږدې 40 کاله وروسته ټول امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډې نه وتلي دي. د فرانسې خبری اژانس ته د امریکا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې له دې اډې د بهرنیو ځواکونو وتل تاییدوي، خو دوی نه دي ویلي چې تر دې دمه دغه اډه په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوې ده او کنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د دوو امریکایي چارواکو لخوا ویلي باګرام هوایي اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې زرګون امریکایي سرتیري پکې وخت نا وخت میشتول. سینین ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنا لري. دا هم ویل کېږي چې له باګرام هوایي اډې وتل د هم خي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د روان کال په مئی میاشت کې پیل شوی او د سپتمبر په 11مه په پای ته رسیږي. سینین ټلویزیونی شبکې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډې د الوتکو لپاره 2 ځغاستلیکي لرلې او یا لري چې بشمیره پوځي الوتنې ترې کېدي او په ټول افغانستان کې د هوایي عملیاتو په موخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې لدی اړې لیدنه کړې او د افغانستان د خي راتلونکي ژمنې کړې وي. په دې هوایي اډه باندې وخت نا وخت وسلوالو طالبانو هم حمله کړې دي، انتحاري حمله او دغه شان راکټي بریدونه پیښې وي چې وخت نا وخت بهرنیو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطنې راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه اوس مهال تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ولسوالیو سقوط کړی، د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت له دغه ولسوالیو نه وتل تکتیکي شاتګ بللی دی. ځینې ولسوالۍ بیرته وروسته د افغانستان دفاع وزارت داوه کړی ده چې دوی نیولې دي په بیلابیلو وختونو کې، خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او د بیلابیلو ولایتونو مرکزونو ته نږدې سخت نښتې روانې دي.
و موریدل چې په باګرام کې امریکایي د باګرام هوایي اډه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې ده. اوس باګرام ته زول دي زیاد ازادي رادیو خبریال چې ورسره شبلد دی او په دې اډه کې د امریکایي پوځیانو د حضور په محل د خلکو په شوند اغیزې لنیږدې لیدلې دي. دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د هغې د امنیت په اړه اول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د باګرام اوسیدونکي څه وایي او څومره اطمینان شته چې د دغو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې اډې امنیت وساتي.
لمړی سلام وړاندې کوم. او داسې خبر ده اوس پېښ شوې ده چې دا انتقال چې ترسره کېږي او بهرني ځواکونو د دې اړه کې اوس نه اوسېږي، خلکو ته اندېښنه رامنځته شوې ده په دې خاطر چې امنیت په وروستیو کې ډېر خراب شوې ده په پروان کې، ځکه چې تاسو خبر یاست چې په اوربان کې د چاریکار نږدې ده او په باګرام کې نږدې ده او کوی صافي او زای دې چې په باګرام کې خل ډېر نږدې ده، هلته د طالبانو یا مخالفینو پایګه ده یا اډه ده او تګاب هم اوس چې سقوط کړی ده هلته نږدې ده په باګرام کې. په دې خاطر د خلکو سیدونکو ټولو چې په باګرام کې نږدې دي هغوی ته اندېښنه ور شوې ده، په دې خاطر چې هغوی باور لري چې هغوی عقیده ده چې د دولتي ځواکونو د دې امنیت ټینګ کولای نشي.
بله، یو بل موضوع دا ده چې په دې اډې کې چې کله امریکایي ځواکونه اوسېدل نو د باګرام په اقتصاد به خامخا اغیز درلود. ډیر خلک ویل کیږي چې په دې اډې کې په یو نه یو شکل سره په کار بوختو. څومره څه فکر کوي چې څومره خلک به بیکاره شي یا په اقتصاد به څه تاثیر وي؟
دا خبرم دی مهمه ده په دې حق لچ په دې خاطر چې مخکې تر اوسه هم بیا ورودن 12000 افغان کاریګر په دلته کار کېدل چې هغه کورونه ته چشمیرو ډیر دی، هغه کسان چې اوس د اقتصاد لازه ضربه پکې راځي په دې خاطر چې هغه د کار لاس اوس کار نه لري، هغه د اقتصادي لحاظ نه د معاش تنخواه په خاطر او اوس هم په دې خاطر چې د دغه بازار وو په دې خاطر چې امریکایانو خارجیانو د رک تارک هغه دستامات وو او په دې خاطر هم بازار ډیره ګرم وو په دې خاطر چې د تجارتي دوکانونه او ځینې کالا شیونه چې په خرڅول کېدل په هلته په باګرام کې هغه هم توقف شوې ده، فلج شوې ده، په دې خاطر هم ډیره د اقتصادي لحاظ نه یو بد تاثیر کړی ده.
ډیره زیاته مننه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال و چې د دې اډې د تخلیه کېدو او د هغې د اغیزو په اړه خبرې کولې. همدا شیبه د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری د ټلیفون له لارې راسره دی. جنرال صاحب، وزیری تاسو ته هرکلی وایم.
مننه صاحب، خوشحاله اوسم.
جنرال صاحب وزیری، د باګرام د هوایی اډې د امنیت د اهمیت په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایست، کله چې شوروي پوځونه راغلل هم دغه اډه د دوی هغه اصلي مرکز و، او کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم افغانستان ته راغلل دا اډه د دوی اصلي مرکز وګرځېد. د دې دلیل څه دی؟ ولې باګرام دومره اهمیت لري؟
اساسی خبر را رسیده چې هوایی ډګرونه ټول د اهمیت وړ دی او اهمیت لري ډیر زیات، خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دی خواته د باګرام هوایی ډګر او په شینډنډ کې هوایی ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایی ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایی ډګر تر څنګ نو مونږه ستر نظامی هوایی ډګرونه کزه وایم چې یوازې مونږ باګرام خودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظام اډه وه او په زمن کې د شینډنډ هوایي ډګر ډېر زموږ لپاره مهم و. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغی دلته دا ډګرې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شینډنډ هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم دا دواړه ډګرونه ډېر اهمیت لري، ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډنډ هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و، اوس هم د اهمیت وړ دی. او یو بله خبره چې ډېره مهمه ده، هلته یو موږ یو زندان هم لرو چې دا طالبان او دا په جګړه کې چې څوک نیول کېږي دا پکې ساتل کېږي. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان له پلوه هم ډېر د اهمیت وړ و، ځکه چې هغه ډېر اصلي زندان دی او هلته ډېر کسان ساتل کېږي.
جنرال صاحب، د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا چې څه ډول غرونه دي، یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پېښېدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري، په هر شکل چې کېږي باید زموږ نظامي وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډېر دي، ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوانو د مختلفو لارو د آسیب لاندې دی. نو پار شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډېر دي، خو دا ځکه د هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ځکه ډېر مهم دی، ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا د مشرقي خوا په مرکزي افغانستان کې په هغه ولایتو کې چې شاوخوا موږ نږدې ولایتونه دي، هلته موږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بېرته راشي. دا د دې لپاره ډېر اهمیت لري. او د کابل هوایي ډګر خو ملکي ډګر دی، بیا که ډېرې استعمالي د ملکي هوانوردۍ لپاره مزاحمت کېږي او ډېر زیات، نو د بګرام هوایي ډګر ډېر مهم دی، باید دولتي پارشل چې وي وساتي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره کتلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د اجنډا په سر کې وي. داسې مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل بشپړوي، واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کېږي چې افغانستان کې طالبانو په وروستیو اونیو کې لسکونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې ښایي دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتې څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کېږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تېره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل، کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي، موږ خپلو کې ډېرې پیاوړې شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلي له بلینکن سره د ده په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهری الدین سره هم کتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی او د تاجکستان د امنیت ثبات او مځکنۍ بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلکه ژمنه ټینګار شوی. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایي بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایډن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه وویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له رپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګاونډیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سیني سواکونو پر ځای پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. د ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا دې دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټه الوتکو بم غورځونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول وي. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بیړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د څارنې لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول ښایي د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا دا دواړه سیالان په منځنۍ اسیا کې پراخ نفوذ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د عامه روغتیا مسؤلان خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې اکثره خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي. دوی اندېښنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او له دوی سره به امکانات ختم شي.
په کونړ کې د عامه روغتیا مسؤلین او شمیر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پوخا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جوماتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کېږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بله واټن په پام کې نیسي.
مونږ تاسو نه ارزه کې ډله ډله خلک هم ناستي، ځوانان هم ناستي، سپینګیر هم ناستي، په غم خاطر کې راغونډیږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري، وایي حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغس روان دي کیږي، ګڼه ګڼه پکې زیاتره، بازار کې ماغس ګڼه ګڼه زیاتره، تر اوسه د کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید د مپلونو بند شي، ودونه کې ګڼه ګڼه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کوم ستونزې سره نه دی مخ شوی. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کورونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي، نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یره چې کیږي هغه دا ده چې زمونږ وطنوال او د کونړ اوسیدونکي هغه روغتیایي پیغامونه مراد نه کی او تجمعات نه مخنیوي ونه کی او لاس ورکول یا د غیګو یا د کورون ته د تګ نه مخنیوي ونه کی. خدای نه خسته دغه مسله به نورم زیاته شي چې دغه وخت به بیا مونږ کېدای شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټول امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کورونا لومړی څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلې دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کورونا معاینات شوي، خو خلک وایي همدا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کورونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسؤلین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنجشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه یې له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تېرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاده ناروغۍ اخته شوي او 63 ترې مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ 122,000 او 1,650 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
زړګی مې غواړي غې ګورانه حالات بل ډول دي، راغاړي نه وسې جانانه حالات بل ډول دي، وراغاړي وا نه وسې جانانه حالات بل ډول دي. ډولو سنگار د جینکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جینکو مو مخ بندونو وړې، چیتا خفا نشی پیزوانا حالات بل ډول دی، راغاړي نه وسې جانانا حالات بل ډول دی، وراغاړي وا نه وسې جانانا حالات بل ډول دی. ګرانو هیوادوالو، په کور پاته شي، څنګ ته د مور پاته شي، کورونا دا شان ماته.
په کندهار کې د موټر چلوونکي په لوی لارو کې لستونزو شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي، پلونه او پلچکونه یې الوزول شوي او دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتګ وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاته کیږي، چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خراب ده وروره، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر سره د وایي څوک رالی د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي، د ګازو ټانکر ولی، انسانان ولی، عوام خلق ولی، شهیدانیه اخچال کی دستور ولی دلی حال دی، نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران و رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیر و بربار ډیر و سګتل مو ترایه لاندې د ګاز ټانکر روانو. هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا سو، داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی یې.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکی سید محمد وایي دوی نسي کولای چې پر عمومي لاره تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچا لارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچا لارو د امنیتي خطرونو تر څنګ د اوبو له امله هم لارې بندې وي چې بیا دوی نسي کولای تګ راتګ وکړي.
ټوله کچا لار ګاینه وخت دا اوس مخکې اوبه راغلي وي، دا د نور درې په نامه سره ټوله وړې وه، ټوله لا دوکان ونه موټران په ډېر تکلیفي ورځي لاره اوږده ده، خرابه ده. مخکې هغه پخوانۍ لارې چې وه هغه مخته درې ساعته درې نیم ساعته لار وه، دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایه به هغه پخوانی سیستم وه.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزه یادوي. هغه وایي دغه لار د جګړو له امله په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش دیش کال ډریوري کوم، په دیش کال ما داس لار نه دلید، یو ډیر نه پر دې لار یو نه د ټپی لار ده، نه د رنزور لار ده، جوړ جوړ بری انا جوړی خو پریر انا جوړی جوړ مری نا جوړی ته پریر نا جوړی خولاک پر لار چې پټران ولار دي، درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار دي، ډیر وړ غړ و دا غشتنه چې تاسو ته خدای ک په خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راایله دا دوار وړ موږ ولس یو موږ کمزوري خلک دي، موږ دې لار راایله څلور لار دی راایله موږ دې سره په موږ دې د جنگ سره کار دي، موږ دې د مقامات سره کار دي، هیڅ سره یې مسکار.
پاین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بی رحمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول ځکني ماینونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماینونو خطر لمنځنه ویتللی.
د
امنیتی تهدیدات لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لار او فرعي لار پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوی دي. ولی ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنی چارو وزارت همدارنګ د وزارت دفاع د ګډو انجینري ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګ د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې است چې د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندې وي. لا هم دغه پروسه جریان لري که ځینې فرعي لارې یا اساسي لارې ستونزې لري. اساسي علت دا دی چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هیڅکله خپلو ولسونو ته اجازه نه شو ورکولی چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکړو چې خدای نه کرده بیا دوی ته ځاني او مالي تلفات اوښتي. نو په همدې موخه دغه ستونزه تر یو حده پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لویو او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د کندهار هرات لویې لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماینونو له امله تړل شوې وه.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري د روانې خپرونې په دوام کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو، خو اوس چې دولس بجې او دېرش دقیقې دي د دې ساعت لاندې خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
دا افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی هوایي اډه بګرام د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. دا خبره د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط نن جمعه ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور لاري رامنځته کیدونکو دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته دا خبره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیل ولایتونو کې د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه شمیر وسلوال په تیرو 4600 کې په بیلابیل ولایتونو کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کووید 19 ناروغۍ له کبله د انسانانو د قاچاق پیښې زیاتې شوي دي. وزارت دا خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلنی راپور کې کړې ده. په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 3000 واوښت. د کورونا وایرس دلتا باندې چې لومړی په دغه هیواد کې تثبیت شو په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه وشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسو چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وشتل شول. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی. دا په دې معنی چې میسی اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کیدای شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که میفهمین این برنامه به دو زبان است، میتوانین با هر دو زبان صحبت بکنین. باز هم قسمی که وعده گذاشتیم وضعیت مبارزه با کرونا در افغانستان، در افغانستان است موضوع بحث ما. آگاهی مردم چگونه است؟ در این اواخر وزارت صحت عامه بخشم دری روزها وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که ظرفیت پذیرش بیماران در شفاخانه های کووید 19 در سراسر کشور پر شده. این موضوعات است که میخواییم امروز بحث بکنیم. منتها زیادتر دکتر صیبا در مورد سوالای شما جواب خواهد داد. چی مشکلات دارین؟ چی باید شوه؟ میتونین از دکتر صیبا بر دو زبان بیغم بپرسن و اونام جواب میده. کار ما هم سبک میشه یک ذره، برازی که ساعت دوم باز ما یک برنامه دارم. مهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر صیب نعمت الله احمدزاده متخصص داخلی عمومی و محترم دکتر صیب احسان الله درویش اختصاص تنفسی و داخلی عمومی هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم است. اول آقا، خب دکتر صیب احمدزاده، چی باید شوال مسئله کرونا به کجا رسید؟ گپش برازی که ظرفیت ها میگن پر شده، چی میگن صیب؟
جناب ظریف نظر، در افغانستان ما فعلا در حالت قرار داریم که در فیز سیوم کرونا قرار داریم. به این معنی که روزانه تقریبا 1500 یا 1600 نفر به کرونا مصاب میشه و بیشتر تقریبا در آمار آخری که به حساب پیش ما داشتیم تقریبا 76 نفر از سبب کرونا فوت کرد، که آمار است که دولت ثبت کرده و در سطح به حساب امور ثبت شده دولت میباشه. اما در افغانستان ما که میبینیم حالت کرونا را در تقریبا بیشتر واقعات کرونا به شکل مخفی میمانه و اونا به حساب کسایی هستند که مراجعه نمیکنند به مراکزی و در پلیدو کدام آمار دقیقی که به حساب از تمام ولایت داشته باشیم نداریم. اما بازم وزارت صحت عمومی جمهوری اسلامی افغانستان آمار را که دارد به حساب از 24 ساعت پخش میکنه، در مراکزی که به حساب واقعات کرونا ثبت میشن روزانه تقریبا در حدود 1600 یا 1500 نفر به حساب به کرونا مصاب میشه.
خب احمدزاده صاحب، امی خلاصه امی گپای که زدین به زبان پشتو هم اگر تشریح بکنین برای ازی که بر دو زبان هستیم.
جناب مطلب تاستو مالیم به ایچی افغانستان که ده عام روخت ده وزارت ده سرویلانس لمخنه یا ویچ ده عام روخت وزارت ده راپورون لمخنه باورست که مون تقریبا په 1500 یا 1800 کسان په تست توبرکولاپ تست کورونا په دی باندې مثبت کیږي، مګر مرګومیر چې دا تقریبا د نوینې نیولې د اخري راپور چې پرون وزارت د امر اختیار وزارت راپور راکو تقریبا شپږ اویا کسان د کورونا له مرض له وجې نه مړ شوی دی. نور هغه دې ته چې مهمه خبره په دې کې شې ده، مهمه دا ده چې باید د خلکو عامه پوهاوی، یعنی د خلکو افکار، د خلکو ذهنونه باید په د کورونا په باره کې اوچته لاړ شي او جیګه لاړ شي، ځکه چې خلک په دې باندې باورمند نه دی چې کورونا په افغانستان کې شته او کورونا څه شی دی. هر یو چې وایي چې کورونا وروره خطرناک دی، کورونا جدي ونیسئ، کورونا یو مرض دی چې مرګونکي مرض دی او سټیج په سټیج باندې مخکې ځي، اعراض او علائم لري، خلک په دې باندې باوري نه دی. د اوله مهمه خبره دا ده چې د خلکو ذهنیت باید اوچت الارتی او خلق پا زد و نقید خبرونو بانده کنه چیزی مخص خلاص شی پوهای خلاص شی چی در دی پوشی چی تو بر کرونا چی ده ترقم یا مرض دی ساری مرض دی ترس وقت بوری چی افغانستان دی پا بحار که یا دی پا لمنترو که مفقی گی وقت واری ده باید خلق پا دی بانده پوشی او خلق باید خپل مفضلتی تدابیر بانده پوشی چی مفضلتی تدابیر شده او ترقم ده کولشم چی زن ده کرونا نه وساتم. په دې حساب باندې باید د خلکو پوهاوی باید جګ شي او د هغه په څنګ کې د ټي بي و د طب لحاظا یا د هغه له لحاظه چې موږ غواړو چې باید د مریض تداوی وشي، اگر چې په افغانستان کې اوس هغه شی چې په یو بل کشور کې کیږي په یو بل هیواد کې کیږي اوس په افغانستان کې هم کیږي. اوس په افغانستان کې مثلا شفاخانې شته د کرونا دپاره، وسایل شته د کرونا دپاره، اکسیجن مثلا تقریبا موږ کولی شو چې اکسیجن دومره مشکلات په اکسیجن کې نشته دی، اکسیجن شته دی او د هغه په څنګ کې باید خلک په هماغه اول سټیج کې کله چې دوی سردردی ورته پیدا کیږي، سر درد کوي یا مثلا ځان درد کوي یا مثلا نور تکلیف ورته پیدا کیږي، هغه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او په اول قدم کې دوی باید خپل ځان وقایه کړي، په وقایه باندې پوه شي، بیا هغې نه وروسته په معالجه باندې پوه شي چې څه رقم باید معالجه شي. دا ډېر خلکو ته مهمه خبره ده د کرونا په باره کې.
بله تشکر ډاکټر صاحب درویش، شما هم خوش آمدین. حالا تلفونتان پیشتر صدایتان نمیامد. از روز که این کرونا برآمده در کل دنیا یک موضوع بسیار زیاد میگن که او همکاری خود مردم است، یعنی هم مردم باید همکاری بکنن. در مورد اگر چیز گفتنی داشته باشین درویش صاحب.
من دو موضوع از دو زاویه میخوام مطرح بکنم. در قسمتی که مردم چرا با نهادهای صحی با اون شکلی که ما توقع داریم همکاری نمیکنند، زمان ما میتونیم همکاری مردم را نسبت به یک موضوع با خود داشته باشیم که اعتماد مردم را هم با خود داشته باشیم، یعنی بتونیم باورمندی در میان جامعه عامه ایجاد بکنیم و بر مبنای او باورمندی مردم دساتیر و فرمانها یا اصول یا قواعد را که یک نهاد ایجاد میکنه و اعلام میکنه او را پابندی بکنه و از او پیروی کرده او رو تطبیق بکنه. یک بخش گپ است که بسیار مهم است، نحوه اطلاع رسانی، چگونگی آگاهی دهی بر مردم است. وقتی ما به مردم آگاهی دهی میدیم، در کناری که عواقب پیامدها و خطراتی مرض را تذکر میتیم و اون به یک شکل درست در یک چارچوب خوبتر که بر مردم هم قابل فهم باشه و هم قابل پذیرش باشه وقتی راه میتیم، او طرف مردم میفهمه و او رو تطبیق میکنه.
احمدزاده صاحب، شما اگر این موضوعات بسیار خلاصه و به زبان پشتو هم بگوین بد نمیشه.
افغانستان که آما پویاوی یا ده کمیونیتی موبیلایزیشن یا کمیونیتی هاورنس ده مسئله چه ده بیرم مهمه ده، مگر مهمه خبر چه ده چه پا افغانستان که یو جنگ زده ایواد ده او ده ایواد یواز زیاتره چه خلق دی کنه په دومره باورمن نه دی په افغانستان په حالات باندې، ځکه چې داسې ځایونه شته دی چې په هغه ځایونو کې دولت دومره هغه نه لري کنه لاسرسی نه لري، او که موږ وایو چې دولت باید یو کار وکړي دا ډېره مشکله خبره ده. صحیح ده، مگر مهمه خبر چه ده چې باید د خلکو از آن رسانو د لار نه، مثلا د رادیو ازادي لار نه یا د بل رادیو لار نه یا د تلویزیون لار نه، دغه لار نه باید د خلکو پویاوي جګسي او خپله د مونږ دین چې دی دا خپله یو رسانه دی. دی کولای شي چې د مونږ ملا امامان په خپل منبرونو کې په خپل د جمعې په لمونځ کې یا د خپل د منبرونو په لاسپیکرو باندې د کرونا په باره کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي. دا ډېره مهمه خبره ده، او خلک باید پوه شي چې د ماسک اخیستل څه ارزښت لري، یا فاصله چې مونږ نیسو د فاصلې نیول څه ارزښت لري، یا لاسونه مینځو د لاسونو مینځلو کې څه ارزښت لري. مخکې د خلکو په ذهنونو کې که اگر چې دا اوس خبره ده لکه کم شوی ده، مخکې د خلکو په ذهن کې داسې و چې دا واکسین چې ده وینه لخته کوي کنه، بلکې خبر نه ده چې د واکسین زه پخپله تقریبا یو میاشت مخکې کرونا نیولی وم، مګر همدغه واکسین و اول خدای وژغورل او بیا دغه واکسین په وسیله باندې زه د مرګ نه وژغورل شوم. نو راغلو دې ته چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې کرونا خطرناک دی، جدي ونیسي، او د اول تدابیر وقایوي پکې ونیسي، او کله چې دا تدابیر نیسي باید ماسک واخلي، د ماسک په ارزښت باندې پوه شي چې دومره واړه ټکړې څنګه کولی شي چې د یو انسان ژوند وژغوري، او فاصلې اجتماعي لاسونه مینځل د سانیټایزر استفاده کول او دغه شیانو باندې باید خلک باید پوه شي. یو او د هغه حالاتو کې مثلا ورته اعراض پیدا کیږي په اول مرحله کې دی باید لاړ شي شفاخانې ته او خپل ځان د ډاکټر په وسیله باندې چک کړي تر څو چې د کرونا مثلا راشي، ځکه چې کرونا استیج لري. اول استیج چې دی په کوم حالاتو کې ده، دوم استیج په کوم حالاتو کې، دریم استیج په کوم حالات کې دی. مثلا په اول استیج کې سړی سردردي لري، پیدا تب لري، او داغه سره یو ځای مثلا سالنده ورته د بدن درد لري کنه، دا اول استیج دی. سردردی، تب، د وجود درد، دا اول استیج دی. په دوم استیج کې سالنده ورته پیدا کیږي، نفس تنګي ورته پیدا کیږي، او دای دغه وچ ټوخی ورته پیدا کیږي، د ایستون خارخ ورته پیدا کیږي کنه. په دغه حالت کې دا دوم استیج دی. او په دریم استیج کې بل اخر مریض دې ته اړ کیږي چې سالندای نه وجنه او د وینې د لخته کېدو له وجنه اکسیجن ته ضرورت لري کنه. نو که مخکې لیدې نه چې په دریم استیج کې او دوم استیج کې ورسیږي، باید د خپل توکي په اول استیج کې خپل ځان تداوي کړي تر څو چې دغه جنجال نه خلاص شي. او کله کله مثلا په شپږ او پنځه ورځو کې کله کله مریض ته اصالات پیدا کیږي، د اصالاتو درد پیدا کیږي، د خېټې درد پیدا کیږي، چې نه دا ټول اراض د کرونا دی ویروس دی وریشن یا د تغیر بدلون له مخنه هغه پیدا کیږي. نو د خلک باید په دې باندې شانه باندې وځ پوه
شي. بسیار تشکر. حالا ډاکټر صاحب درویش با اجازه تان ما از شنونده ها سوال بگیریم. بله، شنونده عزیز وصل شد.
سلامونه تاسو ته درنو ډاکټرانو ته ولوم کوم خو دې وړي وخت پرو پیدا پایل سری په لودي ورداګیم.
بله،
دا مریضی دغه د کرونا ویروس په کومو کسانو باندې زیات اغېز لکه کوم نوع مریضی ولري؟ یو سوال مې دی. او بل سوال مې دغه دی چې دغه زیاتره کسان هېڅ دغه کوم سپارښتنې چې دی صحت خونه کې څه نه عملي کوي په خپله جامعه او په خپله کورنۍ او په خپله ټولنه کې عملي کوي، وجه څه ده؟
بله، شنونده عزیز بفرمایئ.
ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دغه مرمه چې دغه مریض کرونا چې کومه ده، دغه چې یو مېرمن په ماشومان په نسل لري یا
دکتر
صاحب درویش، نوبت شما سمی قاری صاحب پشتون، اگر جواب بدین.
نکته خوب را اشاره کردن در قسمت نظر علما در مورد کرونا و حتی واکسین. کرونا عاملش یک ویروس است، یا کووید 19 یک ویروس است. این ویروس از نظر علمی هسته کامل نداره، هسته ناقص داره و در او هستش RNA وجود داره و از نوع mRNA است. ما سه نوع RNA داریم در یک حجره، این از نوع mRNA است. زمانی که تغییرات میوتشنی و جهشی در ساختمان مولکولی RNA به وجود میاد، یک نوع جدید دیگری از ویروس در واقع قد علم میکنه و باعث مرض میشه. خب زمانی که واکسن جور میشه، واکسن در واقع خود ویروس ضعیف، بسیار ضعیف شده کرونا هست که اون میاد در بدن وارد میشه و سیستم دفاعی بدن رو تحریک میکنه که علیه از او انتیبادی یا به اصطلاح لشکر مقابل از او رو در بدن تهیه بکنه، بدن قادر شوه که اگر امیر رقم ویروس بعدها وارد بدن شد، بتونه امیر لشکر دفاعی بدن در مقابل او مواد یا حجره بیگانه یا ویروس مقابله کرده بود. در کل پروسه عمومی واکسن همین قسمت، هر واکسینی که وارد بدن میشه همین رقم یک انتیبادی به اصطلاح ساخته میشه و او در مقابل انتیجن هایی که بعدا وارد بدن میشه مقابله میکنه.
احمد زاده صاحب، سوالا را یادداشت کردین، لطفا جواب را بکنین. صاحب
دغه ورور ته به جواب ورکوم چې ورور جان، کرونا چه ده؟ اشخاص نه پیژني، ملت نه پیژني، فرحت نه پیژني. هر یو چې برتره مخامخ کیږي هغه په کرونا باندې اخته کیږي، یا د کرونا ویروس نیسی. کرونا ویروس چې دی په محیط کې، په ماحول کې دی، ژوندی نه دی. کله چې د انسان په بدن باندې داخليږي، دی به په نشونما او تکثر باندې شروع کوي او خپل نشونما کوي. مهمه خبره په دې کې ده چې دلته ما وویل چې سوال داسې و چې کوم اشخاص په کرونا باندې اخته کیږي. از اشخاص چې تدابیر محافظتي مراد کوي نه، په دې معنی چې فاصله اجتماعي مراد کوي نه، ماسک نه نیسي، او د هغه په څنګ کې خپل نظافت باندې توجه نه کوي، لاسونه نه مینځي، او په بیروبار ځایو کې په داسې ډېرې ځایو کې چې هلته ډېر رش وي، هلته ګیر وي، هغه په کرونا باندې کېدی شي چې اخته شي. ځکه چې کرونا اوس پاندمي ده، په دې معنی چې عمګیر دی، ټول ځایونه نیولی ده. او مګر فرق په دې کې شی ده، ماشومان او ځوانان چې دی په کرونا باندې اخته کېږي، مګر داسې اعراض ډېر نه ورکوي. صحیح ده. او ځوانان چې ده ولې نه ورکوي اعراض ډېر؟ چې ځکه د دوی مقاومت چې ده لوړ دی، معافیت د بدن چې ده لوړ دی، دی ښه مبارزه کولی شي د کرونا په ویروس په مقابل کې. مګر اگر خلک چې کهنسال دی، په دې معنا چې ډېر زاړه دی، پیر دی، د عمر نه زیات دی، یا نور امراض لکه فشار د وینې فشار لري، شکر مرض لري، نور مترافقه امراض لکه د ګردو مرض لري، یا بل مرضونه چې مخکې درلوده، هغه د دې مقاومت بدن کته کوي. مقاومت بدن چې کته کو، نو د کرونا ښه کولی شي د په وجود کې نشنما وکړي، او د په مرض باندې اخته کی، او په اول استیج، دوه مسیج، او په دریم مسیج باندې اخته کی. نو دلته مهمه خبره دا ده چې مونږ باید په اول قدم کې وقایوي حالت په نظر کې مخنیوي وکړو چې مونږ په کرونا باندې اخته نه شو. یو راغلو دوم سوال ته چې دوی وایي چې کوم میوې نه مونږ باید استفاده وکړو چې د مونږ مقاومت بدن به جګلر شي. د خدای د مهربانۍ نه او د طبیعت د بدګون نه مونږ ډېر ښه میوې لرو. هر میوې نه چې استفاده کوي د بدن مقاومت هغه سره پورته دي، او دی کولی شي د بدن ښه د هغه په مقابل کې هغه وکړي، مبارزه وکړي د کرونا په مقابل کې. هر میوې چې کولی شي، هر میوې نه استفاده وکړي. مخکې یو صورت مخکې داسې اوازه و چې ورو اندوانه نه استفاده مه کوئ چې اندوانه د کرونا د زیاتېدو کېږي، مګر نه، دا خبر نه دی. اندوانه چې دا د بدن مایعات زیاتوي، د بدن مایعات پوره کوي، بلکل ګټور دی او ډېر ښه هغه دی، کولی شي چې د بدن مقاومت جګه کړي، او د بدن فشار برابر کی، او د بدن مایعات پوره کی. په تاسو کولای شئ چې او دوانه نه خیر استفاده وکړي. نور میوه اوس ماشاءالله په افغانستان کې ډیر میوه د بازار ته لاته، بازار د میوه نه تک دی، او ډیر ارزان هم دی، شکر. او تاسو کولای شئ هر نوع میوه راځي، او د کرونا مریض ته ډیر میوه ورکړي.
هر رقم میوه چې ورکول دي ډیر میوه ورکي چې دغه د بدن مقاومت پورته درسي. دا د اول سوال جواب وکړ به نور هغه نوی د دریم سوال تلاستم. یو خو د مور خبره ده چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي کنه کې کورونا مرض ولدي. دوی کوره چې ماسک واخلي او خپل ماشوم ته شیدې ورکړي څه خبره نشته. دی ځکه چې ماشوم چې ده مقاومت پورته دی دغه نه لري او شیدې ورکول د ماشوم ته ضروری ده. په هر حالاتو کې باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. د شیدو لار نه کورونا انتقالیږي نه پیدام. او بل رابطه جنسی هم خپل مستقیما ته مشکل نه لري، مګر مهمه خبر زده چې د خلیل لار نه کنن او د تماس نه او د نږدې فاصله نه هرکیږي کورونا انتقالیږي یا نه بلته، مګر خپل رابطه جنسی چې دا مشکل نه لري، مګر انتقال د پریمیډیکیشن یا د خلیل لار نه یا مثلا د نږدې کېدو لار نه کېدای شي کورونا انتقال وکړي.
ورم باید کومه تشریح شوه بفرمایئ آقای درویش.
در قسمت وقایع ما سه اقدام بسیار اساسی داریم: مراعات فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک، شستن دست ها. اساس ترین چیز هم نیسته که اگر ما یه افتر مراعات بکنیم این اقدام اولیه برای ما است. دومی که ما از غذاهای استفاده بکنیم سیستم دفاعی رو بالا میبره. سبزیجات، میوه‌جات، همون که بیشتر در کسر احمدزاده گفتن ما هر نوع سبزیجات و میوه‌جات در وطن داریم و ارزان هم هست. به این ترتیب ما سن دفاعی رو بالا بریم و حتی ما البته این دو نکته عام برای همه هستن. من قسمت اعراضهای عمومی بسیار کوتاه بگم که این مرض معمولا جاندردی، تب، خستگی، لرزه داره، گلودردی نسبتا کم شد داشته باشه. در این موج سوم خیلی زیاد نداره اما داده ها فرق میکنه. نفس تنگی در مرحله پیشرفتهش نفس تنگی پیدا میکنه و اگه تشدید میشه نفس تنگی بیشتر میشه، با اکسیژن ضرورت میشه، سرچروشن اکسیژن یا مقدار اکسیژن خون پایین میایه. این استیج‌هاش فرق میکنه، دکتر صد نعمت بیشتر توضیح داد. اما در قسمت دواهایی که بر این مرض ما استفاده میکنیم در شرایط خاص از آنتی بیوتیک استفاده میکنیم به خاطر جلوگیری از سوپر انفکشن یا مداخله انتان دومی. وابسته به یکی کدام از آفت دیده، مثلا اگر گلودردی داشته باشه ترجیحاً از ازیترومایسین خوب استفاده شود، سیستم تنفسی باشه میشه از زرقیات حتی استفاده شود در حالات پیشرفتش، که این دواها را زیر نظر یک دکتر مربوطه باید گرفته شود. اما دواهایی که در زمان مریضی به صورت عمومی میشه استفاده کرد، دواهای مثل مولتی ویتامین، مولتی منرال، دواهایی که در ترکیب خود زنگ داشته باشه، ویتامین جی داشته باشه، اینا را اکثرا میشه استفاده بکنن.
احمدزاده صاحب شما سوالا را اگر یادداشت کردین یا اگر دیگه توصیه میکنین چیزی بفرمایید.
زه غواړم چې عام خبره وکم چې ټول سر به خلاص شي.
بسیار خوب.
په اول قدم کې دا به وایو چې کرونا شته، امگیر دی، پاندمیک دی، امگیر دی، وبا دی. په ټول افغانستان کې خبره شوې ده او په کوڅه په کوڅه باندې ګرځي او ډیر خطرناک دی چې ټول نه اگر دمون گروه رو ولی چه بس افغانستان که دیر تا دیر کالا که ایچ در نور کروناگان هم اشته دهی، مگر تایی ده اگر به سیاسی خبره ده خبره تیوی، مگر ده کرونا چه دهی و رو جان همه گیر دهی کسا پا کسا نیوله ده. پا اول قدم که مون باید خپل زان به کرونا نوستد، یعنی تدابیر محافظتی ولرو. پا تدابیر محافظتی که ماسک لیرم و یه مخبر ده ده کرونا چه روزه و رو جان ماسک پا خلا که ویسه ضروره. بله خبر داده چې خپل ماسک کې فاصله ونیسي، تقریبا یو نیم متر دوه متر فاصله باید وي، او د کور نه چې د بهر نه چې بیرته کور ته راځي عاجل خپل لاسونه باید په صابون باندې ومینځي. او مهمه خبر داده چې اوس خو واکسین روان دی، باید ټول لاړ شي خپل ځان به واکسین کړي. پیدا او کله چې مثلا دغه شیان چې مونږ په نظر کې نیسو، وقایوي به حالت په نظر کې نیسو، مخنیوي خپل ځان د کرونا نه مخنیوي کوو، خو بیا هم اعراض پیدا شو باید سمدستی باید مرکز سی ته لاړ شو یا ډاکټر ته لاړ شو او ډاکټر به وګوري. لکه چې د کرونا اعراض چې دی په درې استیج باندې دی. په اول استیج کې مریض یا ناروغ سردردی تبا د وجود درد پیدا کوي، دا ډیره مهمه خبره ده. دا به چې لکه دغه شی پیدا کړه باید ډاکټر ته لاړ شي. په دوم قدم کې پر دوم استیج کې مریض سالنده پیدا کیږي، نفس تنګي پیدا کیږي او اوسه تنفس ورته لکه چې په صابنده کې لکه کته کوي په سجده باندې ورته صابنده پیدا کیږي او توخی وچه توخی پیدا کیږي ورته د ستوني خارښ ورته پیدا کیږي. دغه شاید دی چې باید دغه شاید باید ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر باید ډاکټر تر نظر لاندې دوا ونیسي. داسې نه چې دواخانې ته لاړ دواخانې دوا ونیسي، نه، ډاکټر تر نظر لاندې باید نسخې باندې باید دوا ونیسي. او کله چې عموما په کرونا مریضانو کې په شپږم یا پنځم یا شپږم ورځ کې اسهالات د خېټې درد او د ټول بدن درد پیدا کوي او کمبود مایعات پیدا کوي، چې باید موږ د کرونا مریض ګرم اوبه باید ډېره وڅښي، ګرم شین چای وڅښي، ګرم چای وڅښي یا تور چای وڅښي، هر څه وڅښي، مثلا چې ګرم اوبه ډېره وڅښي او دغه په څنګ کې کنه میوجات نه ډېره استفاده وکړي، هر رقم میوې نه چې استفاده کولی شي باید او سبزیجات نه ډېره استفاده وکړي، ځان ته یخنی جوړ کړي، له شیدو نه استفاده وکړي، هر څه چې ځان ته ګټه لري او د معافیت د بدن پورته کوي هغه باید دی ونیسي. په درېم سټیج کې چې مریض حالت ډېر خرابېږي او خبره اکسیجن ته رسېږي، وینه لخته کېږي، وینتلاتور کېږي، یعنی اکسیجن ته ضرورت کېږي، دا مریض باید تر مراقبت جدي لاندې یا په آی سی یو کې اوسي او باید تر مراقبت جدي لاندې ونیسي. دا درېم سټیج ده. او بلاخره راغلو دې ته چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې کرونا جدي ده، خطرناک دی او جدي ونیسي، پیدا تر سوچ خپل ځان وژغوري او خپل فامیل وژغوري. کله چې بهر راوځي ماسک نیسي، یوازې خپل ځان نه وژغوري بلکې خپل فامیل ټول فامیل خپل ځان وژغوري. دا یوازې نه چې څوک کوهنسال دی یا پرزاده دی یا عمر ندیر دی، دا کار وکړي، نه، ټول باید وکړي. ځوانان که مثلا کرونا نه نیسي، مثلا پلس شل فیصد وقاتو کې دی سالم انتقال کوونکی ده، یعنی ویروس انتقال
کوي. تشکر دکتر صاحب، وقت ما با پایان رسید، یک دو سه دقیقه وقت ترک میکنیم و درویش صاحبم به خاطر جنبندی آخرین سخنانشان فرصت بدیم. درویش صاحب شما برنامه رو جنبندی کنین صاحب.
تشکر نظر صاحب، ما در یک دقیقه مختصر میگم که کرونا یک مرض ویروسی است که عمدتا سیستم تنفسی رو مورد حمله قرار میده و در تمام سنین دیده میشه، اما بیشتر در سنین بالاتر در اطفال و نوجوانان کمتر دیده میشه. این مرض یک حالت سیر سعودی را داره، در بعض افراد مریضون وقتی مریض بهبودی پیدا کرده بعد از یک دوره بهبودی دوباره دچار مشکل شده و حتی به مرگ انجام میده. بنابراین به این خاطر ما مرض را تا زمانی که شفایابی کامل و 100% به وجود نیامده با مشوری دکتر پیش بریم، مشوری دکتر در نظر گرفته دواهای لازمی را استفاده بکنیم، مراقبت های خانگی را هم در نظر بگیریم. برای وقایع از این مرض فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم، زیاد جمع نشیم در هر جای، در جاهای بیروبار نریم مگر اینکه مجبور باشیم. ماسک همیشه استفاده بکنیم به مجرد که از خانه بیرون میشیم. دست را همیشه با آب و صابون حداقل گپس بشوریم و سانیتایزرها یا می دستشویی های بدون آب که در بازار وجود داره از ما استفاده بکنیم. این سه مورد را حتما در نظر بگیریم.
تشکر.
واکسن کرونا وجود داره، واکسن کرونا را با دوزهای لازمی که دو دوز با تعقیب هم است با فاصله زمانی معین حتما استفاده بکنیم. بعد در صورت وزارت صحت عامه جدی توجه بکنیم. تشکر.
بسیار زیاد تشکر از اردو دکتر صاحب محترم، دکتر نعمت الله احمدزاده، دکتر صاحب احسان الله درویش، از اشتراکتان، از معلوماتتان یک جان تشکر.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/azadiradio.
Thank you.